درنو دوستانو ستړي مشه ده ساده ریو په یو بل خبرونه کې محرک لیک وخت په افغانستان کې د مخام څلور بجې شوي. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وربند شوه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکي اونۍ به حتمن د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایله اعلان شي. دوستانو دا مو په دې ساعت کې د دې خبرونې د سر دوه مهم موضوعات دي. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملالۍ بشیرې ته راوړئ.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازې خوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي دي، او د هند پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې لسګونو اعتراض کوونکي نیولي دي. بشپړه خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانانو لپاره د لا خوندي بریالي او سولهیز راتلونکي پر لور ګډ کار کوي. د په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال زیاته کړه موږ د سفیر خلیلزاد د خبرو جزئیات چې په سیمه کې درلودې له خپل هندي سیال سره شریک کړل، ځکه چې په دوامداره توګه مو په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو ګډې هڅې کړې دي. امریکا له پاکستانه د خپرېدونکي تروریزم په اړه د هندوستان په اندېښنه پوهیږي او دا پر ځای اندېښنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبه په ورځ د هندوستان له لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل. پومپیو په واشنگټن کې له خپل هندي سیال سوبرامنیم جی شنکر سره په کتنه کې وویل له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. سوبرامنیم وویل په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي، او دوی ډاډه دي چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو پر مهال د نړیوالې ټولنې لاسته راوړنې به په دې پروسه کې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسېدلې ده، او په کابل کې یې دوه ورځنۍ ګټورې سلامشورې پای ته ورسولې. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازې خوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي وسلوالو له دې ځایه د مالیاتو د راټولولو او د خپلو مخابراتي فعالیتونو د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د پکتیکا د امنیه قمانداني ویاند شاه محمد آرین وویل په دغو عملیاتو کې د وسلوالو یو مرکز ویجاړ سوی او د هغوی یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. شاه محمد آرین ویل په دغو عملیاتو کې د سرحدي ځواکونو یو سرتیری هم سربیرن ټپي سوی دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی. شمخاني پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کنفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکښې برخه ونه لري. د همداراز ویل هره ستراتیژي پرېکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامه کیږي. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي چې ایران تر یوه حده له طالبانو سره مالي او تسلیحاتي مرستې کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د هندوستان پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې سلګونو اعتراض کوونکي داسې مهال ونیول چې اعتراض کوونکو پر لاریونو له موقتي بندیزه سرغړونه وکړه. دا موقتي بندیز په هندوستان کې د تابعیت په اړه د یوه قانون پر وړاندې د مظاهرو وروسته ولګېد. د چارواکو په وینا تر اوسه سل کسان په ډیلي کې نیول سوي دي. د دې نوي قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش هغو غیر مسلمانانو ته به تابعیت ورکول کیږي چې تر 2015 کال مخکې هندوستان ته تللي دي. د دې قانون منتقدین وایي صدر اعظم مودي غواړي د دې قانون په واسطه په هند کې شاوخوا 200 میلیونه مسلمانان منځوي کړي، خو مودي وایي د دې قانون هدف د ګاونډي هیوادونو له اقلیتونو سره مرسته ده چې په خپلو هیوادونو کې له ځپنې سره مخامخ شوي او هندوستان ته پناه وړې ده. په داسې حال کې چې د لبنان د نوي صدر اعظم پر ټاکل کېدو خبرې دوام لري، سعد حریری د ریاست جمهوري ماڼۍ ته رسېدلی دی. سیاسي سرچینې وایي ویل کېږي چې د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر حسن دیاب به د ایران د ملاتړې حرب الله ګوند په ګډون د یو شمیر ګوندونو په ملاتړ صدر اعظم وټاکل سي. سعد حریری چې د لویدیځ او خلیج هیوادونو متحد دی، د اکتوبر په 9 نیټه د حکومت د فساد پر ضد د پراخ لاریون په نتیجه کې د صدارت له څوکۍ لیرې سو. او د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د مځکې ښویېدو په نتیجه کې شپږ ساختماني کارکوونکي وژل سوي دي. د ازبکستان د اضطراري حالاتو سره د مبارزې وزارت نن وویل چې دا پیښه په یونوشوبود سیمه کې د میترو په لیکه سوې ده، هغه ځای چې اوس مهال پکښې د بیا رغونې کارونه روان دي. د دې موضوع په اړه تحقیقات پیل سوي دي چې آیا د دې غمیزې مخه نیول کېدای سوای او که نه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. یو شمیر افغان سیاستوال چې په وروستیو کې کابل کې زلمی خلیلزاد سره کتلي ازادي راډیو ته ویلي دي چې خلیلزاد ورته ویلي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ یو وربند شوی. فضل احمد مانوی یو له همدوی څخه دی.
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر و صحبت شان که بحث داره
دا خغلی معنوی بشپړی سرګندونی او دا خلیلزاد دا لیدو کتو پاړه په کابل کې معلومات بدر سره په یو ریپورت کې شریکو. دا به مووري چې دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي راتلونکي اونۍ به حتما د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. دا دې کمیسون مرستیال
100% ان شاء الله مو منتظر نیمه سه ولایت استیم چې دوه ولایت
استیم پر دې موضوع به هم ریپورت ولرو. دا افغانستان په اړه به په یو شمیر نور ریپورتونو کې واوري چې دا بلخ امنیتي چارواکي وایي قیصاری په تیښته بریالی شو، خو هغه پسې به د امنیتي ځواکونو د لټون عملیات تر هغې روان وي څو چې نیول شوی نه وي. په سیمه او نړۍ اړوند مسلو کې به واوري چې امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو او په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړې. ولیس پروګرامونه هم لرو. د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام چې د ماشومانو د حقونو او د ماشومانو د ژوند او ستونزو په اړه دی دا هم خبرو. او همدارنګه کور کلی هم مه هېروئ. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وربند شوی. فضل احمد مانوی او اسماعیل خان چې د زلمی خلیلزاد په ناستو کې ګډون کړی د دې مطلب د څرګندولو تر څنګ ازادي راډیو ته ویل چې له افغان لوري او طالبانو ترمنځ پر وربند د تاوتریخوالي په کمیدو هم بحث شوی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
یو شمیر افغان سیاستوالو چې له زلمی خلیلزاد سره لیدو کاته درلودل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مشروط اوربان شوی دی. افغان سیاستوال فضل احمد منوی چې له عبدالله سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر و صحبت شان
هغه څه چې د هغه زلمی خلیلزاد په خبرو کې نو ویو د تاوتریخوالي د کمیدو اوربان پړ بحث شوی. همدارنګه داسې هم وویل چې طالبانو او امریکایانو سره اوربان منلای خو افغان قوه سره نه. خدا بحث هم شوه چې کچیر پر افغان ځواکونه حمله کیږي او د بهرنی ځواکونو مرسته اړتیا پیخیږي او بهرنی ځواکونه افغان امنیتی ځواکونو سره مرسته وکړي نو به په هغه صورت کې داجبنه بیرته لمنځه تلای شي.
افغان مې په دې صورت میتونه دوباره پس متحدات شګسته شوه.
له دې سره پخوانی جهادي مشر او افغان سیاستوال اسماعیل خان چې له مخکینی ولسمشر حامد کرزی سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې زلمی خلیلزاد ته ځینې وړاندیزونه هم وشول.
یاداتی ما داشتیم که در روند پروسی سول
زمونږ وړاندیزونه دا و چې د سول په پروسه کې چټکتیا رامنځته شي او هڅه دې وشي چې که طالبان دایمي اوربند نه مني حداقل په 2 یا 3 میاشتو کې اوربند ته د قانې کړای شي تر څو د سول لپاره د باور د رامنځته کېدو لپاره زمینه سازی وشي.
زمینی مسا
تایید بشه که یک نوع اعتماد سازی به وجود بیاد. بیشتر سر همین صحبت صورت گرفت.
در پداسی حال که چې تیر ورځ د عرب نیوز په نوم یوه رسنۍ راپور خپور کړی و چې زلمی خلیلزاد له دوی سره په مرکه کې ټینګار کړی چې که طالبان د امریکایانو له لوري لاس ورځنۍ وړاندیز شوی اوربند ونه مني، د سولې روانې خبرې اترې به بې پایلې پای ته ورسیږي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد د دفتر له لوري رد کړل شول. له دې سره د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي چې تر دې دمه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربند پریکړه نه ده شوې او سلام مشورې پرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته لیکلي په هغه څه به عمل کیږي چې په توافق نامه کې دي، خو د امریکایي استازي او طالبانو د خبرو د ځنډ لامل یوازې د طالب مشرانو ترمنځ پر اوربند سلام مشورې دي. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان لطیف محمود وایي افغان حکومت پر اوربند ټینګار کوي او که دا غوښتنه ونه منل شي د سولې خبرې هم مختتلی نه شي.
تر هغو چې آتش بحث نه شي د یو شرایط په توګه او پټنځایونو ته دوی د پارټیکل پلینګ دی مخامخ موږ مذاکراتو ته تلای نشو، یعنی زموږ خبرې اترې نتیجې ته نه رسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لاسم پړاو وروسته پاکستان ته سفر وکړ او بیا کابل ته راغی. نوموړي د دغه سفر پای ته رسیدو په ترڅ کې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ګټور سفرونه یې درلودل. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې یو شمیر افغان سیاستوال چې په وروستیو کې په کابل کې د زلمی خلیلزاد سره کتلي وایي خغلی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وربند شوی دی. اوخه د امریکا او هند بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړې دي. امریکایي چارواکو ویل چې له پاکستان څخه د صادرېدونکو ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنې پر ځای دي. اسمت څاروانې په اړه ریپورت لري.
ترامپ دوی وایي چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دو مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استحصال لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهور غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري رسما تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشرۍ
دوستانو بخنه غواړو. د اسمت ساروان د هغه ریپورت پاړه چې د هند او امریکا د بهرنیو چارو او دفاع د وزیرانو د لیدنې پاړه دی په هغه ځای مو او د هغه پر ځای مو یو بل ریپورت وغږاوه چې د تیروتن لکبل زموږ معذرت ومني. اوس پر راشو دغه ریپورت چې د امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په فکر کې ده ژمنه وکړه چې د هند اندېښنې به په پام کې ونیسي. د امریکا او هند ترمنځ پرون چهارشنبه په واشنگټن کې د لوړې سویې په خبرو کې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه به په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. دا خبرې په داسې حال کې وشوې چې په هند کې غیر مسلمانو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکولو د قانون پر سر په دې هیواد کې لوی مظاهرې روانې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې لپاره چې خپل هندي میلمانه خوابدي نه کړي له احتیاطه کار واخیست او په دې موضوع یې خبرې ونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو وویل دوی له خپلو هندي سارو سره په یو ورځنۍ غونډه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د بیا پیل شویو خبرو په اړه ژورې خبرې وکړې. هند له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې د سخت دریځو د پیاوړتیا له درکه اندېښمن دی. پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې د هند اندېښنې ته په اشاره وویل د هند په اندېښنې پوهیږي. د دوی اندېښنه چې له پاکستان څخه د تروریزم په اړه لري بیخي په ځای ده. دوی ته ډاډ ورکوي چې دا مسئله به په پام کې ونیسي. پامپیو هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې به بالاخره تشدد په فوق العاده ډول کم کړي او امریکا ته به موقع ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کاندي. هند طالبانو ته د دشمن په سترګه ګوري ځکه چې طالبانو د 1998 او 2001 میلادي کلونو ترمنځ پر افغانستان د واکمنۍ په مهال له پاکستان سره خورا نږدې ول او ویل کیږي د هند په کشمیر کې جنگیدونکو سخت دریځو ته په خپل خوره کې کمپونه جوړ کړي وو. هند په عین حال کې د افغانستان د اوسني دولت یو کلک ملاتړی دی او په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم شانکر د امریکا د بندنیو چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل بیل شکه هند د افغانستان د راتلونکي په اړه اندیښنه لري او باور لري چې په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې راپور له څه ویلو ډډه وکړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان شاوخوا 4000 پوځیان وباسي، خو په نورو راپورونو کې د اسپر له قوله ویل شوي له افغانستان ایستل کېدونکي پوځیان به د چین په وړاندې په آسیا پاسفیک سیمه کې ځای پر ځای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو موضوع. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتماً د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله وایي دوی به دا پایله ونه مني. په اړه یې له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل رپورټ اورو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه د پنځشنبې په ورځ په بشپړه توګه پای ته رسیږي. د دې کمیسیون مرسیال اسمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل دوه ولایتونو د ډلې چې درایو بیا شمیرنه او څېړنه پکې پیل شوې ده، د څلور هغو د څېړنې مواد کابل ته رسیدلي او تمه ده چې د بدخشان، فاریاب او بغلان پایلې هم سبا مرکز ته راوستل شي. خغلی مل وایي سیستم ته د دې موادو د لیک د بهیر به تر یوې ورځې پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مرسیال مو پوښتل چې آیا امکان لري تر راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي؟
سلفیصد انشاءالله مونږ درې ولایتونو ته پتم وو چې درې ولایتونه بشپړ شوي او په بدخشان او فاریاب کې د هوا حالات له کبله د پروسه له مشکلاتو سره مخ شوي او مواد نه دی رالیږل شوي. مونږ پتم یو چې ژر کابل ته راورسیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیر یکشن به پوره زور ستر دی په ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې له خپل پلویان وغوښتل چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، جوزجان او پنشیر کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وشتو ولایتونو کې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د څارونکو له حضور پرته د رایو بیا شمیرنه او څېړنه بشپړه کړه. بلور ته بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویاند فریدون خوزون د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ ته ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان په خبرګون کې وایي تر هغه چې د 300,000 رایو برخلیک معلوم نشي او همدا ډول په وشتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه له سره ونشي دوی به هیڅ ډول پایله ونه مني.
هر هغه پایله چې د پاکو او ناپاکو رایو له اعلان وړاندې دا کم وي یا زیات وي دا قابل قبول نه ده، مګر دا چې د 300,000 رایو سرنوشت معلوم شي او لاغي ورسته دا پروسه چې د افغانستان د خلکو پروسه ده دغه د افغانستان خلکو ته پروخانه دا او شفاف ډول مخته ولاړ شي او پایله اعلان شي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرسیال اسمت الله مل وایي په وشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر اړوند چپټر بشپړ شوی دی. ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایله د اعلان لپاره پریکړه هرکلی کوي. د دې ډلې غړی داوود سلطان زوی
نور د پایلو د نه اعلان لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. تر راتلونکي دوشنبه یا هم سه شنبه باید پایله اعلان شي. هغه ډول چې کمیسیون خپل راتلونکي مهال ویش خودلای د اونۍ په لومړیو یا هم
مایي کې باید کمیسیون رسیدل داسې مال راتلونکي اونۍ ته د تل یا میزان میاشتې د شپږ منټې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایله له اعلان خبر ورکوي چې لدې وړاندې کمیسیون دوه ځله د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان تقویم نقص کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم رښتانه لدی وړاندې ویلی و چې د مهالویش نقص د یو شمیر ټاکنیزو ډلو لخوا دوی ته د جنجالونو د پیدا کېدو لقبل و، خو یو شمیر ټاکنیزو ډلو بیا ویلی کمیسیون په دې کار سره له قانون سرغړونه کړې ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو بل موضوع. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې افغانستان به تل په بهرنیو مرستو تکیه نه وي او نه به د نړیوالو د اوږو پیټې وي. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال وایي حکومت د هیواد اقتصادي ودې لپاره اخیسمن کارونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور لینس ګراهم په دې وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له کمیدو سره دا هیواد باید د پخوا په څیر د بهرنیو مرستو په تمه ونه اوسي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولس مشرۍ مانی وای هواد د سیمې له هوادونو سره د سوداګریزو لارو د جوړولو ترڅنګ د پرمختګ او پراختیا په لور هم مؤثر ګامونه پورته کړي او هڅه کوي پر ځان بسیاینې ته ورسیږي. د ولسمشر دوایان مرستیال دواخان مینپال د پنځم به پورز د امریکایي سناتور لنسی گراهام د سرګندونو په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل د هواد اقتصادي وده د حکومت اساسي پروګرامونو کې شامل ده.
او د افغانستان حکومت نه غواړي چې تر اخرته پورې د نړیوالې ټولنې د اوږو بار واوسېږي. د افغانستان حکومت همدا اوس په اقتصادي لحاظ باندې هغه فرصتونه چې په افغانستان او په سیمه کې دی پر دې باندې کار کوي، ټول عواید په سم ډول باندې راټول کړي او د افغانستان د خود کفا کېدو په اړه باندې ټولې هڅې ګړندۍ کړي.
امریکایي سناتور لنسی گراهام په دې وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان باید په دې تمه نه وسی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به ورسره د پراختیا پروژو لپاره د پخوا په شان د نورو هیوادونو مرستې ادامه ولري. د ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره په مرستو کې برخه ولري چې امنیتي ځواکونه وتوانېږي ترهګر وځپي. گراهام ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وضعیت د خوالی نښې نښانې لیدل کیږي او له دې هېواده به د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اقتصادي چارو د پوهانو په خبره اوسمهال د افغانستان 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او له بلې خوا د دغه هېواد ټوله پراختیایي او 40% عادي بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیږي. د اقتصادي چارو پوهان وای افغانستان اوس د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دی او د دغو مرستو کمیدل او یا نه ورکړه کولی شي چې منفي اغیزې ولري. عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تر اوسه په هغه حالت کې نه ده چې باید 100% خپل ټول انکشافي او نظامي بودیجه تکمیل شي. زما په اند باندې د نړیوال ټولنې مرستې بندول د افغانستان د اقتصاد او ښیرازۍ لپاره ښه ډیری نه ده.
لنسی گراهام دغه خبرې له هغې وروسته کړي چې په دې وروستیو کې یوې امریکایي رسنۍ راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تصمیم نیولی چې په روانه اونۍ کې له افغانستان نه د 400 امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. د اقتصادي چارو بل پوه سیف الدین سیهون وایي د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت هم د دغه هېواد پر اقتصاد منفي اثر کولی او ډیری اقتصادي فعالیتونه هم ودرولی شي. د ټینګار کوي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې او په تیره د امریکا د متحدو ایالاتو له مرستو پرته نشي کولی چې اقتصادي اړتیاو ته رسیدنه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د امریکا استازو چرکی بیگانه وخت د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزال لپاره رای ورکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مخته وړي. ټرمپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی د متحده ایالاتو دریم ولسمشر بوي چې استیزا کیږي. عصمت ساروان دا موضوع تعقیب کړې ده. په تیره خبرونه کې راسره وو له دمې وپوښتل چې د استازو جرګې غړي څه وایي چې د ټرمپ د استیزا پرېکړه یې ولې کړې.
ټرمپ دوی وایي چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دوو مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استیصال لایحه تصویب کړه. ټرمپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري رسمن تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده.
که دا موضوع نورم روخانه کړي له کوم بهراني متحد څخه یې مرسته غوښتي د ولس صلاحیت یې څنګه ناوړه استفاده کړي؟
له بهراني متحد څخه منظور اوکراین دی. ویل کیږي چې ټرمپ د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د دیموکراتانو د احتمالي کاندید یا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کانګرس غړي وایي چې ټرمپ هڅه کړې چې پر اوکراین فشار راوړي چې د بایدن د زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي او د انتخاباتو په کمپاین کې د بایدن پر ضد چې کاندید دی وکاروي. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استهزاء لپاره په روانه پلټنه کې زرګونه اسناد د جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کانګرس کړې وه، او همې شاهدان نه دي ورپریشي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو اجتماعي غونډو کې ګډون وکوي. ترامپ په میشیګان کې د کمپاین په یوه غونډه کې وویل چې دیموکراتان هڅه کوي د سلګونو میلیونو امریکایي ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغې اشاره د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو وه چې ده ګټلې وو.
ترامپ د استازو د جرګې د پریکړې په وړاندې تر اوسه پورې څه غبرګون ښودلی؟
د سپینې ماڼۍ ویاندې سټیفانی ګریشام د استازو جرګې پریکړه وغندله او هغه د امریکا په تاریخ کې یوه شرمونکې پریکړه وبلله. دې په عین حال کې ویل چې ترامپ راتلونکو ګامونو ته حاضر دی او له دې پړاو به کامیاب ووزي. ترامپ خپلو پلویانو ته بیا ویلي دي داسې احساس نه کوي چې دوی د استهزا شوي وي. له دې مخکې ترامپ د استهزا څېړنه د جادوګرانو تعقیب او د کانګرس د کمیټې لخوا د شاهدانو اجتماعي غونډې نمایشي محاکمه بللې وه.
اوس خو یوازې د استازو جرګې په اکثریت د ترامپ استهزا پریکړه کړې. دا پریکړه به څنګه عملي کیږي؟
د ترامپ د استهزا دغه تصویب شوې لایحه به چې د هغه د محاکمه کولو معادل ده او سنا جرګې ته ځي چې ټاکل شوی په را روانه جنوري میاشت کې په دې اړه رسمي پروسه پیل شي. د دې پروسې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي. په عین حال کې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسی د ترامپ د استهزا لپاره لایحه ته رای ورکولو څو دقیقې وروسته دا ونویل چې کله به دغه لایحه به سنا جرګې ته استوي. هغې په دې اړه چې له دې جرګې به څوک د څارنوالانو په توګه سنا ته استوي چې هلته د ترامپ با حاکمه مخته یوسی وویل چې تر اوسه دغه کسان نه دي ټاکل شوي. هغه په دې پورې اړه لري چې سنا جرګه دغه محکمه څه ډول په مخ بیایي. د دې لپاره چې ترامپ له قدرت لري شي د سنا جرګې دوه درېمه برخه غړي باید مجرم وپیژني. خو دې ته په پام چې په سنا جرګه کې جمهوري پال اکثریت شاید ترامپ ته برعت ورکړل شي. د امریکا په تاریخ کې د دندې پر مهال دوه ولسمشران اندریو جانسن او بیل کلینټن استازو جرګې استیزا کړې دي، خو په نتیجه کې هیڅ یو هم له دندې نه دی لرې شوی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
او سم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو لا پیغامونو
زنم تبارک همن ولادت تنویر سره خبر کوم. دا موږ غواړو چې دا وبند برابر باندې کچيري طالبان غواړي تور وکړي په دې برابر باندې موږ دا سفر د ماسونی وي چې ور باندې باد وسی بیا بیا چې د سولې پر خبر باندې پیر وسی څنګه چې ور باندې د افغانستان د خلکو لپاره خو ډیره ښه خبره ده. دا چې خبر تازه کې
جهاد الله ساتم د میدان وردګ نتا سوراړي کې ما صاحب د سچل لسی د انتخابات چکم ر جمهور انتخابات چکم شوی دي د څنګه نه اعلانېږي. زمنګ چکم ډېر زیات فساد هم خراب شوی دی، کاروبارونه هم خراب دي، اولارې مولاړې دي، او چکم ډېر زیات ستونزې کې څو شکایت خورینو دي بار بار هم دا وایي چې موږ یې نه منو. والسلام به احترام
اورور دغه خواهش کوي د مور د کندهار د پولیسو معاشات کولوباندې تقریبا د دوه میاشتو مو تماشا نظر کول شوی چې معاشونه کوي کې چې نو ورته د مالک علوم پر نوې کېدو دي نو کار مالک راوړي ورته مون باندې څو مزه دوه میاشتو معاشونه نظر کول کې چې زموږ دغه په هغه خپل ګور مقامات خبر ورکړي.
اورور زما غوښتنه دا و تقریبا څکم دغه لکیږي د برخنۍ تذکیرو شروع شوی دی اورور، او د تنظیم شګیږي په جرابات شروع شوی دی حکومت وړه کې نن ولاتند غالي کې سبا غږیږي. زما غوښتنه دا و چې دا تقریبا د دغه پروژې نزي دغه پروژې د تذکیرو شروع شوی دی تذکیرو ته ځای لري د برخنۍ تذکیرو ته ځای لري او دا وټول په انځر باندې
چی انتخابات هم په دې تشکیلو باندې وشروع را او د دغه دیخي تشکیلي دي برېښنایي تشکیلې ډېره مهمه تشکیله ده او د دې تشکیلې مخنیوی کېږي جان پکې مخنیوی کېږي دا زموږ تاسو خپل حق دی او برېښنایي تشکیله به د هر افغان بدوي لري او ازادي راډیو کارکوونکو نوم هیله لرم چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو په همدې ځای ورسېدو څلور نیمو بجو ته یو بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. د مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال وویل د افغانانو لپاره د لا خوندي بریالي او سوله ییز راتلونکي پر لور ګډ کار کوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی. د ویلي چې هر ستراتیژي پریکړه یا اعلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامه کیږي. د هندوستان پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې سلګونو اعتراض کوونکي داسې مهال ونیول چې اعتراض کوونکو پر لاریونو له موقتي بندیز څخه سرغړونه کړې ده. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د مځکې ښویېدو په نتیجه کې شپږ ساختماني کارکوونکي وژل سوي دي او په داسې حال کې چې د لبنان د نوي صدر اعظم پر ټاکل کېدو خبرې دوام لري سعد حریري د ریاست جمهوري ماڼۍ ته رسیدلی دی.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. د دې او نور خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ ویب پاڼه ده، هر وخت او هر کله کتلی شي. اوس هم څو سپورتي خبرونه خاطر پردیسی دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون په کابل کې د نجونو لومړنی مقدماتي سیالي پیل کړي. د دې فدراسیون د نشراتو برخه مسول سید احمد سروش نن ازادي رادیو ته وویل په دې سیالیو کې شاوخوا 50 خزینه لوغړی ګډون لري. د ښاغلی سروش په خبره د دې سیالي په پای کې به 12 لوغړی د باولینګ غوړه سیالیو ته لار پیدا کړي. په باولینګ ورزش کې د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی د هلکانو د باولینګ مقدماتي سیالي هم سبا ته په کابل کې پیل شي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون د نشراتو برخه مسول د دې خبر ترڅنګ وایي له کابل وروسته به د سیالي په هرات او بلخ ولایتونو کې هم پیل شي. د 2019 کال د مویتای اسهی لوګو په لړ کې افغان مویتای کار خپل تایوانی حریف ته ماته ورکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنوي برخې مسول مجیب قرزاده نن ازادي رادیو ته وویل شبنم حسین هغه افغان مویتای کار چې د 30 کیلوګرام وزن په ترلودو سره خپل تایوانی حریف ته په ماته ورکولو سره د دې سیالیو دوم پړاو ته لار پیدا کړه. د دې سیالیو په ترڅ کې تیر ورځ افغان لوبغاړي احمد شجاع جمال د 20 کیلوګرام وزن په ترلودو سره خپل تایلندي حریف ته د ماته ورکولو وروسته د دې سیالیو دوم پړاو ته لار وموندله. سیالی د 15 آسیایي هیوادونو څخه د 300 لوغړو په ګډون د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شوې چې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. او د کرکټ نړۍ څخه نن د هندستان د کرکټ ستر سوداګریز لیګ یا آی پی ایل بولې مراسم په کلکتي ښار کې پیل شو. روان کال آی پی ایل کې د 921 ثبت شوې لوغړو څخه 302 لوغړي بولې ته وړاندې شوې چې د و افغان لوغړو په ګډون شاوخوا 100 بهرني لوغړي دي. قیس احمد، نور احمد لکنوال، محمد شاهزاد، نوین الحق، وقار سلام خیل، ظاهر خان او کریم جنت هغه افغان لوبغاړي دي چې د آی پی ایل سیالي کې د بولې مراسم ته وړاندې شوي. د غستر لیک هر کال د اپریل په میاشت کې په هندستان کې ترسره کیږي.
سموګه ګلاس اته راډیو نوري دوستانو مخکې لدین چې د خبرونه ونیزو پروګرامونو ته ورشو ورسته ریپورت راخلو. د بلخ امنیتي چارواکي وی نظام الدین قیصاری بچی څو ورځې مخکې د نیول لپاره په مزار شریف کې پر کور عملیات وشول او په تیغ خبرې لای شو ترڅو چې ژوندې وي. امنیتي ځواکونه به ورپسې وي او تر هغه چې نیولې نوي دا چاره به نه پرېږدي. د بلخ امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي رادیو ته چې قیصاری له دولتي ځواکونو سره وسلواله نښته کړي، پولیس ټپیان کړي او د دولت پوځي وسایط تخریب کړي دي. نور حال بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورت کې اورو.
په په بلخ کې امنیتي ځواکونه وایي چې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصری لا هم د افغان قوتونو تر تعقیب لاندې دی او د هغه د پټنځای د مشخص کېدو په صورت کې به د نوموړي په وړاندې اقدام وشي. په بلخ کې د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې پر قیصری د سمکو د غصب د ناقانونه وسلوالو د درلودلو او په مزار شریف ښار کې د امنیتي بې نظمۍ د رامنځته کولو تورونه لګېدلي او محکمې هم د هغه د نیولو حکم صادر کړی دی. ښاغلی قادری وایي چې قیصری له افغان ځواکونو سره وسلواله نښته ترسره کړه او هم یې د دولتي جنګي وسایطو د تخریب تر څنګ د پولیسي قوتونه ټپیان کړل او په همدې دلیل تر څو چې ژوندی وي د افغان ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. قادری زیاته کړه هغه تر څو چې ژوندی دی افغان ځواکونه پسې دي او تر تعقیب لاندې دی. هغه د دولت په وړاندې جګړه وکړه، زموږ د ځواکونو په وړاندې وجنګېد، نوموړي د پولیس قوتونه ټپیان کړل او زموږ ټانګونه یې له منځه یووړل. هغه زموږ تر پایګرد لاندې دی. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې د قیصری له کور څخه مهمات، وسلې او پوځي وسایط ترلاسه شوي، خو خپله دی د جګړې پر مهال وتښتید. پولیس وایي چې د قیصری د نیولو لپاره یې له شنبې شپې د دوشنبې تر ماښامه څه باندې 8 ساعته پوځي عملیات ترسره کړل، چې د دغو عملیاتو په پایله کې قیصری ته 5 وفاداره وسلوال هم ونیول شول. د شنبې په ورځ د بلخ د ملي امنیت ادارې مرستیال سیچا سادات له خبریالانو سره په خبرو کې یاده کړه چې سری د شته معلوماتو پر بنسټ په جوزجان ولایت کې دی. تر دې په خوا ډاکټر نجیب هاشمی چې ځان په بلخ کې د جنبش اسلامي ګوند د شورا غړی بولی، رسنوی ته تایید کړی و چې قیصری د هغه پر کور د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال جوزجان ته لیږدول شوی. نوموړي مشخصه نه کړه چې څنګه او چا قیصری له بلخ څخه جوزجان ته انتقال کړ. نظام الدین قیصری د دوشنبه شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ژوندی دی او په یوه امن ځای کې اوسیږي، خو خپل موقعیت یې مشخص نه کړ. ښاغلی قیصری په هغه د لګیدلو تورونو په تړه وضاحت ورنکړ، خو ویل چې افغان ځواکونو مخکې له دې چې پر نوموړي د لګیدلو تورونو په اړه لاغه سره معلومات شریک کړي، د ده پر کور یې حمله کړې. د بلخ امنیه قوماندانۍ د قیصری د ادعاوې ردوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنې. د دې اونۍ په خبرونه کې په خوانځیو کې د ماشومانو پر جنسي استفاده خبرې کوو. و باورې چې له ماشومانو څنګه جنسي استفاده کیږي،
مثلا لاسوهنه د وجود باندې هیڅ ضرورت نه ده کاغه الک وی او یا هم کاغه جلی وی.
د پوهنې وزارت په دې اړه څه کړي؟
اقدامات وزارت معارف به منظور آگاهی دهی بر دانش آموزا و جلوگیری از همچون رویدادها از جریان سالهای گذشته به ایسو جریان داشته و فعلا هم شدیدتر شده.
او څه ډول خپل ماشومان د نورو له جنسي استفاده ژغورلی شو؟
د هر چی بغلتي واضح خبرې نه کوو، ورته ستونزې جوړولی شي. ولی او دا هم باید ماشوم ته وښودل شي ځینې شیان ته اوس د کولی شي، ځینې شیان یو کال پس د کولی شي.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وږمه جبر خیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته وښی چې همایون هیواد یې را اوروي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د یو شمېر ولایتونو په ښوونځیو کې له ماشومانو جنسي استفادې کیږي. دې مسلې ډېر خلک اندېښمن کړي او وایي د پوهنې وزارت باید د دې ډول کړنو مخه ونیسي. د کابل اوسیدونکي شبانه په دې اړه وایي
دې مسلې کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي چې اوس نشي کولای په ډاډه زړه ماشومان ښوونځي ته ولېږي. په دې